درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروان يم د خبرونه چې د میر احمد صافی په تخنیکی هم کاري وړاندې کیږي تر ډیره موسیقي ته ځانګړې ده خو په لړ کې خبرونه او ځینې راپورونه هم لرو لومړی د دې سات خبرونه واوري د افغانستان حکومت د انډونیزیا له خلکو او حکومت سره د وروستۍ زلزلې د مرجوبلو په خاطر خواخوږي څرګنده کړه د ناټو د پوځي کمیټې رئیس د افغانستان وضعیت ستونزمن بولي خو وایي ناټو به په خپلو ژمنو ودرېشي او د هند بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې تور ولګاو چې پاکستان تروریستان پالي د خبرونو تفصیل د افغانستان حکومت د انډونیزیا له حکومت او ملت سره د زلزلې او تسونامي په نتیجه کې د یو شمیر انډونیزیایانو د مړینې په خاطر خواخوږي څرګنده کړه د ارګ د خبر پاڼې له مخې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د افغانستان د حکومت او خلکو په استازیتوب د انډونیزیا له حکومت او ولس سره خواخوږي کوي د انډونیزیا په سولاوی سیپ ټاپو کې د جمعې په ورځ زلزله وشوه چې شدت یې د ریختر په حساب 1.5 درجې ښودل شوی او ورپسې په سمندر کې د سختو ټکانونو له امله تسونامي راغله د دغه هیواد مرستیال ولسمشر وایي ممکن د دې زلزلې او تسونامي له کبله په زرګونو کسان مړه شوي وي د دې لپاره چې له لرې پرتو سیمو سره ارتباطات پرې شوي دي لا هم د ډېرو سیمو په اړه دقیق معلومات نشته د ناتو د پوځي کمیټې رئیس او د برېټانیا د هوایي ځواک مارشال سر سټیوارت پیچ ویلي چې په افغانستان کې وضعیت ستونزمن دی خو د ناتو په شمنه کې تغییر نشي راتلی سر سټیوارت پیچ پرون شنبه په ورسا کې د ناتو تړون د غړیو هیوادونو د پوځي کمیټې کانفرنس ته وویل
Here we will focus on our operational main effort, the Resolute Support Mission.
دلته به موږ پر خپل اساسي عملیاتي ماموریت تمرکز وکړو چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواک او دولتي ادارو روزنه له هغوی سره همکاري او مشوره ورکول دي. له افغانستان سره زموږ تعهد نشي کمزوره کېدی. امنیتي وضعیت ستونزمن دی، خو افغان ځواکونه سخت زیار باسي چې د خپل هیواد امنیت ټینګ کړي او د تروریستانو په ځاله یې د بدلېدو مخه ونیسي. د پولند په پلازمینه وارسا کې د ناتو د پوځي کمیټې کانفرنس د جمعې په ورځ پیل شو او نن یکشنبه پای ته رسیږي د جوزجان ولایت په خماب ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او بل ټپي شوی دی د خماب ولسوال انجینیر احمد آزادی رادیو ته وویل دا پیښه نن یکشنبه سهار مهال په دیوقاله سیمه کې د پولیسو پوسې ته څیرمه وشوه د په وینا په دې پیښه کې د پولیسو یو رینجر موټر هم ویجاړ شوی دی د خماب ولسوال وایي چې ماین د وسلوالو طالبانو له لورې ښودل شوی و خو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې څه نه دي ویلي دا خبرونه له آزادی رادیو اوري د هند بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته په یو توند وینا کې تور ولګاو چې پاکستان تروریستان پالي میرمن سوشما سوارچ پرون شنبه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ غونډې ته په وینا کې دا خبره رد کړه چې ګنی هند له پاکستان سره د سولې خبري سبوتاش کوي وی ویل دا چورلټ دروغ ده د هند بهرنیو چارو وزیر له وینا څو ساعته وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی عمومي اسامبلۍ ته په وینا کې وویل هند تر سولي سیاست ته ترجیح ورکړې ده خو د هند بهرنیو چارو وزیر دې حقیقت ته اشاره وکړه چې اوسامه بن لادن مخکې تر دې چې د امریکا ځانګړي ځواکونه عمومي او ووشتي په پاکستان کې اوسېده دې همداراز وویل چې د هند ممبئی د 2008 میلادي کال د حمله چې یو سلو اتش پته تنه پکې ووژل شول اصلي طرح لا هم د پاکستان په کوڅو او واټونو کې بیغمه چکر وهي پاکستان وایي چې کافي شواهد نشته چې د ممبئی په حمله کې مشکوکونی سي میرمن سوارج ملګرو ملتو ته وویل زموږ په مورید کې تروریزم په کوم لري سیم کې نه روزل کیږي بلکې له پولي پوری خواته په لویدیس کې روزل کیږي په پام کې وچې سوارج او قریشی روانونه د ملګرو ملتو د عمومي اسامبلۍ د غونډو په څنګه سره وبینی خو هند دا غونډه ل اعلان یو ورځ وروسته په دې خاطر لغوه کړ چې په لنجمن کشمیر کې یو هندي پولیساتای ووژل شو قریشی وایي چې دا دریم ځل دی چې د هند اوسنۍ حکومت له پاکستان سره خبري لغوه کوي شمالي کوریا وای پر امریکا د باور تر پیدا کولو پوري به د خپل اټومي وسلو پروګرام فعال وساتي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر ری یانګ دا خبره پرون شنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتو عمومي اسامبلی ته وکړه.
چومی ګونګډونګ سونګمی ریینګ دیمن
کله چې د امریکا او شمالي کوریا ګډه اعلامیه عملی شي، د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو لپاره هڅې به په سوله بدل شي او په بشپړ ډول د کوریاګانو د اتومي بې وسلې کېدو هدف ته به هم ورسیږو او د کوریا ټاپو وزمه به چې په نړۍ کې تر ټولو زیات حرارت لري، د سولې او ثبات په داسې زانګو بدل شي چې ټولې آسیا او نړۍ ته به امنیت ورکړي. چین او روسیه د ملګرو ملتو له امنیت شورا غوښتنه کړې چې شمالي کوریا ته د هغو ګامونو ایواز ورکړي چې د شمالي کوریا د مشر او د امریکا د ولسمشر تر کتنې وروسته پورته کړي دي. او د مقتونیا خلک نن یک شنبه د خپل هیواد د نوم د بدلیدو په اړه په ټول پښتنه کې ګډون کوي. په ټول پښتنه کې ګډونوال باید پریکړه وکړي چې د دې هیواد نوم د شمالي مقتونیا جمهوریت ته واوري کنه. کچېری رائے ورکونکي د پلان ته مثبت ځواب ورکړي، په اروپایي اتحادیه او ناتو کې د دې هیواد غړي توپ ته لار پرانستل کیږي. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اوریدئ. آزادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 3.15 صفه دوام کوي. د آزادي رادیو خبرونه هم درس د انټرنیټ لاري اوریدئ شي. په انټرنیټ کې زموږ پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. په کونړ کې د شونځیو زده کوونکي شکایت کوي چې درسي کتابونه نه لري او لعملې له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم زده کوونکي شکایت لري چې په وخت کتابونه نه ورسیږي. په ځینو سیمو کې خو شکایت دا ده چې لسره هیڅ کتاب نه ورسیږي. له کونړ څخه د اوسنۍ رادیو د خبريال روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ ولایت د خونځیو زده کوونکي د درسي کتابونو لنشتوالي شکایت کوي. په مرکز اسداباد کې د عمر خان لیسې دوه تنو زده کوونکو د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل.
زمانم نعمت الله ساجد د کونړ ولایت مرکز عمر خان علي لیسې د شاګرد دی. مونږ په یو اولنۍ اساسي مشکل چې زمونږ د کتابونو دی چې لاړ شو کتابونو درسونه استاد وي هغه ساتي کم ټکي کتابچې کې ولي کو هغه د کونې کوټه لاړ شو باید مطالعه وکړو. مطالعه لپاره موږ کتابونه شته چې نشته.
زمانم میرویس دے ددم کلی وسیدون کیما پہلن نمرا ہند لیسی دولسم و تعلیم ما کتابون مشکلات خو ډیر زیات دی. کتابونه خو نشته نه نوٹ اخلو کوم بس نوٹ بمون په وخت راوړ زی نوٹ وا وساغ نه کوم بس راوونه نس نوٹ هم نشته نه بس وخت پاس کیږي.
د نارنګ ولسوالی د بر نارنګ د لیسی ز د کوون کې عثمان وای اسق کالبا ل دولسم ټولګي فارغ شي خو د کتابونو د نشتون لاملې پورا درسونه نه دی ویلی او ویر لري چې په کانکور کې به بریالي شیو کنه.
زه سکل د ولسم ټولګي څخه فارغېږم خو ویر دا چې لسم یو لسم دو لسم کې ته د کتابونو د نشتون لامل خدای نه خواسته چې په کانکور کې به نتیجه راشي. موږ د دولت څخه هیله کوو چې موږ ته کتابونه راکړي.
په کونړ کې د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده د زده کوونکو شکایتونه او ګیلې مني او وایي چې یو شمیر کتابونه ورته را رسیدلي خو د زده کوونکو یا د ستونزه نشي حل کولی.
اوس ته زره او څلور ټول د کتابونه اوس مونږ راغلي دي او دې کې دا اول دویم دریم پنځم شپږم اووم اتم نهم یوازې د څلورم سیم کتابونه نه دي راغلي او نور راغلي دي خو ډېر په کم مقدار سره راغلي دي. ډېرې عالي زده کړي دي خو نه کامیاب شوي. مونږ یو لکو او پنځه نوي زره شاګردان لرو. مونږ کتابونه ډېر په کم مقدار سره راغلي دي. مخکې خو داسې و چې د مضمون کتاب په هڅه نه و چې سیم کې تدریس شوی
دا لومړی ځل نه دی چې د خونځي زده کوونکي او د پوهنې ریاست مسؤلین د درسي کتابونو د کموالی او نشتوالي له امله شکایت کوي، بلکې له دې وړاندې هم په کراتو د غستونځه د لوړپوړو چارواکو غوګونو ته رسول شوی خو تر اوسه د کتابونو د نشتون مشکل په بشپړ ډول نه دی حل شوی او دا لا هم نه ده معلومه چې کله به زده کوونکو ته پوره کتابونه ورکول کیږي.
و اوس په هم یوسف خان زادران درته وایي چې د کابل نننه یو رسپانو څه لیکلي.
د کابل چاپ نننې ورځپاڼو په بیلابیلو موضوعاتو لیکنې او تبصیرې کړې دي. د ملي ارمان ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي سوله له عدالت پرته ارزښت نه لري. ورځپاڼې لیکلي د افغانستان جګړه د ځمکې په سر د معاصر تاریخ تر ټولو اوږده جګړه شوه چې هره ورځ له خلکو قرباني اخلي او له دې امله چې ښکېلي خواوې یې په پردیو پورې تړلې دي پای ته نه رسیږي. وړاندې لیکلي په دغه هیواد کې ښکېل پردي لاسونه هیڅکله هم نه دي حاضر چې د سولې د راتګ لپاره څه دامات وکړي او یا لاس پکار شي. د مطلب په دوام لیکل شوی څو کاله کېږي چې د سولې د عالي شورا په نوم یو بنسټ جوړ شوی. هغه شورا چې غړي او کارکونکي لوړې تنخواوې لري خو تر اوسه نه دي توانېدلې چې د افغانستان د سولې په برخه کې لږ لاسته راوړنې هم ولري. ورځپاڼې د سر مقالې په پای کې لیکلي باورونه دا دي چې که افغان حکومت او د امریکا متحده ایالات غواړي په افغانستان کې څلوېښت کلنه جګړه پای ومومي باید په جدیت سره دا موضوع تعقیب کړي. او دا چې اوس زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې پروسې د چټکتیا ماموریت اخیستی دی ورسره دا هیلې هم ډېرې شوي چې ممکن په قطر کې خبرې بیا پیل او افغان حکومت د قضیې د یو لوري په عنوان پکې د پام وړ برخه واخلي. ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې له قوله لیکلي چې تروریستان په پاکستان کې امن پټنځایونه او مرکزونه لري. ورځپاڼې د دغه امریکایي مقام له قوله لیکلي که طالبان خبرو ته کینی په افغانستان کې به دوامدار امنیت ټینګ شي خو پاکستان باید په دې برخه کې خپل رول ادا کړي. د مطلب په دوام د میرمن ویلز له قوله لیکل شوی په افغانستان کې سوله د پاکستان له مرستې پرته ممکنه نه ده خو طالبان لا هم وخت لري چې خبرو اترو ته حاضر او دواړه لوري یوې قطعي پرېکړې ته ورسیږي. په مقاله کې وړاندې د میرمن ویلز په وینا لیکل شوی واشنگتن حاضر دی چې د پاکستان له نوي حکومت سره مرسته وکړي او دوی د افغانستان د سولې په اړه د عمران خان له څرګندونو ملاتړ کوي. د مطلب په پای کې لیکل شوی چې میرمن ویلز ټینګار کړی چې د افغانستان او هندوستان ترمنځ سوداګري د سولې او اقتصادي پرمختګ لپاره ډیره مهمه ده او د دې لپاره باید پاکستان هند ته اجازه ورکړي چې له یو بل سره سوداګري وکړي. دولتي ورځپاڼې اسلامي په یو چاپ شوی مطلب لیکلي د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د نړۍ په لومړي مقام کې ځای خپل کړ. ورځپاڼې د ولسمشرې ماڼۍ له قبله لیکلي اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د 150 امتیازونو څخه د 139 امتیازونو له اخیستلو سره د نړۍ په کچه لومړی مقام اخیستی.
پرون په ټول افغانستان کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو کمپاینونه پیل شول. همدا شیبه له کندهار څخه صادق رښتینی د ټلیفون له لارې را سره دی. رښتینی صاحب په کندهار کې د کمپاینونو په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي. هلته هم لکه څنګه چې په پلازمینه کابل کې ګرما ګرمي ده او هر ځای کمپاینونه دي او پوسترونه دي، په کندهار کې هم همداسې حال دی؟
بله سروان صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام، سهار مو نیکمرغه. بله په کندهار کې هم د ولسی جرګې د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه د جمعې په ورځ رسمان پیل شو. البته باید ووایو چې له کندهار د ولسی جرګې د راتلونکو ټاکنو لپاره 112 کسانو ځانونه کاندید کړي دي چې د دې ډلې څخه 12 ښځې دي او کندهار په مجموع کې په ولسی جرګې کې 12 چوکۍ لري چې 3 چوکۍ میرمنو ته ځانګړې شوي. د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه د جمعې په سهار باندې البته په غونډو او دغه راز د پوسټرونو او لوی بینرونو په لګولو سره پیل شوی. د کندهار ښاروالۍ لخوا په کندهار ښار کې یو شمیر ځانګړي ځایونه د کاندیدانو د کمپاین لپاره ځانګړي شوي، خو بیا هم لیدل کېږي چې یو شمیر کاندیدانو سرغړونه کړې او د عامه پوهاوي پر یو شمیر لوحو یې پوسټرونه لګولي چې بیا په هماغه ورځ سهار خپله د کاندیدانو د خوا او د ښاروالۍ د کارکونکو لخوا بیرته لیرې سوال. نو دا تقریبا 40 ورځې دوام کوي او په دې توګه به دا پوسټرونه او د کاندیدانو غونډي دوام ولري.
بله رښتینی صاحب، د افغانستان په نورو سیمو کې تر اوسه پورې په یو شمېر کاندیدانو حملې شوې دي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو پر اساس تر اوسه پورې 8 تنه کاندیدان وژل شوي دي او کندهار یو له هغو ولایتونو څخه دی. که څه هم په مجموع کې په کندهار کې امنیتي وضعیت بد نه دی خو هدفي وژنې او ترورونه پکې ډېر کیږي. تر اوسه پورې خو به په کوم کاندید حمله نه وي شوې او که نه وي شوې آیا کاندیدان له دې درک اندېښنه لري او کنه؟
د کمپاین